یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په خیر. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې افغانستان نن په رسمي توګه د چابهار بندر له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو توکو لیږد پیلوي. د دې له راپور سربیره مو د اقتصادي چارو له کارپو سره مرکه هم کړې. د دې تر څنګ د قطر د ناستې په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام، ولسمشر اشرف غنی نن د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د نیمروز ولایت مرکز ته ورسید. په افغانستان کې تیر کال په جګړو کې تر بل هر وخت ډیر ملکی وګړي وژل شوی دي، او شمالي کوریا تایید کړی چې د دې هیواد رهبر د امریکا له ولسمشر سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د نیمروز ولایت مرکز ته ورسید. ارګ په یو خبر پانه کې وای ولسمشر غنی به په زرنج ښار کې د چابهار بندر پر لور د افغانستان د تجارتي مالونو د لومړی جوپې د حرکت په مراسمو کې ګډون وکړي. جمهوری ریاست وای ولسمشر به په نیمروز کې له مخاورو، دینی عالمانو، ځوانانو، ښځو او تاجرانو سره هم وګوري. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه به د یک شنبه په ورځ د هند پر لوري حرکت وکړي.
قرار است کې اولین معموله مواد کتابی دی افغانستان است از شهر زرنج از طریق رای پل ابریشم بره به چابهار و از چابهار به هند میره. بار اول است که افغانستان بر هند مستقیما از روی زمین و از استفاده از بندر چابهار صادرات میکنه.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لاره بلل کیږي. ملګری ملتونه په یو راپور کې وایي چې تیر کال په افغانستان کې په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې تیر 2013 کال کې لک تر لګه 3804 ملکیان وژل شوی، چې دا د وړم کال یعنی 2018 کال په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي. تیر کال په شخړو کې همداراز 1109 تنه ټپیان شوي دي. راپور کې ویل شوی چې د ماشومانو تلفات هم تقریبا دوه چنده شوی. د طالبانو او داعش په ګډون د دولت ضد وسلوال مخالفان په سلو کې د 3/4 ملکی تلفاتو مسؤول بلل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند سره په لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د فبروري په 3 له آیرلند سره د شل اووره کرکټ دوهمه نړیواله مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې په دې لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړل. افغانستان نن له آیرلند سره د هند په دې رادون ښار کې درېمه شل اووریزه مسابقه کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. شمالي کوریا تایید کړی ده چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان شوی دی. د شمالي کوریا دولتي خبری اژانس نن راپور ورکړ چې د دې هیواد مشر مرکچی کیم یونګ چال هم په دې سفر کې له کیم جونګ اون سره ملګری دی. هغه ریل ګاډی چې د شمالي کوریا مشران یې لیږدول پرون د چین سرحدي ښار دانګ دونګ ته ورسید او بیا ناوخته یې د ویتنام پر لور حرکت وکړ. د شمالي کوریا د رهبر د سفر پلانونه د دې هیواد د منځوي شوي حکومت لخوا پټ ساتل کیږي. تمه کیږي چې کیم به روانه چهارشنبه او پنجشنبه له ټرمپ سره وګوري. د دوی بحثونه به له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې پر تصفیه متمرکز وي. د شمالي کوریا رهبر او د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره په 13 جون میاشت کې په سنگاپور کې سره وکتل. سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره یوه ښځه په امریکا کې د سفیر په توګه نومولې ده. د سعودي دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې شاهزادګۍ ریما بنت بندر بنت سلطان په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفیر په توګه نومول شوې. نوموړې په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان د پخواني سفیر لور ده. ریما به د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان د کشر رور شاهزاده خالد بن سلمان پر ځای په امریکا کې سفیر شي. دا ټاکنه په داسې حال کې کیږي چې ریاض هڅه کوي د سعودي خبریال جمال خاشقچی له وژل کېدو وروسته په نړیواله کچه د انتقادونو پر وړاندې مقابله وکړي. ویل کېږي چې خاشقچی په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه د سعودي ایجنټانو لخوا وژل شوی دی. او په هند کې د غیر معیاري شرابو د څښلو په نتیجه کې د مړو شمیر 133 کسانو ته ورسید. راپورونه وایي چې په شمال ختیز ایالت اسام کې د دغو شرابو د څښلو له کبله 225 نور کسان په روغتونونو کې بستر دي. په دغه ایالت کې د پولیسو یو چارواکي نن وویل چې قربانیانو د پنجشنبې په ورځ په دوو جلا مواردو کې هغه شراب څښلي چې میتایل الکول پکې ګډ و. د دې کیمیاوي موادو ترکیب په مستقیم ډول د انسان د اعصابو مرکزی سیستم زیانمنوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان نور په وچه کې ایثار هیواد نه بلکې د اسیا په سلور لارې بدل شوی.
پیسې غلا نه دي، سرمایه غلا نه ده، سرمایه د فکر، د عمل او خاصتا د شفافیت لار ناراضي او دلته باید ذهنیت تغییر.
ولسمشر دغه خبره په نیمروز کې د چابهار بندر لاره هندستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیګد مراسمو کې وکړه. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر دودیال سره مرکه هم کړي.
بهر ته به له دې طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره زموږ د اقتصاد دپاره او زموږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ او یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د قطر راتلون کې ناستې پایلو ته ډېر هیله مند دي.
زه فکر کوم چې د اوربان مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ ونه شي، په خصوص د اوربان په مسله باندې.
د خارجیانو د وصولو خبره به دغه راشي پیرس بیا او په هغه باندې به خبره.
په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جون اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 13.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونه د سر موضوع د چابهار بندر لاره هندستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیګد مراسم نن په نیمروز ولایت کې ترسره شول. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. خغلی غنی په زرنج خار کې د چابهار بندر خواته د افغانستان د تجارتي مالونو د لومړی بستې د لیګ مراسمو ته ویل شي نور افغانستان په وچه کې راګیر هیواد نه بلکې د اسیا په سلور لارې بدل شوی دی. ټاکل شوی ده د افغانستان 500 ټنه صادراتي مالونه نن یک شنبه د هند پر لورې حرکت وکړي. دغه به نور حال ل خپل همکار اکرام الله اکرام نو واخلو چې دغه موضوع تعقیب کړي. د اکرام صاحب مېربنی
ډیر زیاته مننه. وصال صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چابهار سوداګریزو بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې وویل چې افغانستان اوس مهال په وچه کې راګیر یو هیواد نه دی بلکې د اسیا په څلور لارې بدل شوی دی. همداراز خاغلی غنی د افغانستان صادراتو ته په اشاره سره وویل چې افغانستان اوس یو واردونکو هیواد نه بلکې افغانستان اوس مهال په یو صادرونکو هیواد باندې بدل شوی دی. نوموړي دا هم وویل چې د افغانستان په کلنی ډول باندې د افغانستان اوس مهال د افغانستان صادرات $1 میلیارډ ته رسیدلي دي او نوموړي هیله خو ده چې دا صادرات به په کلنی ډول 2 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. نو موري دا هم ویل چې افغانستان څلور کال وړاندې یو جزیره و، خو نن د افغانستان له موقعیت نه ګټه واخیستل شو او افغانستان د آسیا په څلور لارې باندې بدل شو.
افغانستان کشور مهات به خوشکنه است، قلب آسیاست و چارای آسیا بدل شد. افغانستان اب 10 سال پیش و تا 4 سال پیش به حیث یک جزیره وارد دیده می شد که بدون ارتباط باشد. ما امروز موقعیت خود قسمی که بارها خدمتان ذکر کرده بودم، کلانترین سرمایه ما موقعیت ماست و موقعیت ما به یک فرصت بزرگ بدل میشه و از همکاری های ایران و هندوستان تشکر می‌کنم.
وصال سپ دی غونډه کې د افغانستان د فائدامي وزیر یما یاری هم خبري وکړه، وی ویل چې چابهار په سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره یو مهم ورزانه لار ده. نو موړي ویل چې په دغه بندر کې اوس مهال 150 افغاني شرکتونه چې د 50 میلیون ډالر پانګونه کړي ده، په دې کې 14 فابریکې جوړې کړي، همدارس درې ګودامونه. او خغلی یما یاری ویل چې نن د یک شنبه پورز باندې بعد درویش کانتینرونو کې بار ټنونه مواد د افغانستان صادرات به د افغانستان نه د چابهار بندر لاره نه د هند ممبئی ته ورسیږي. نو موړي ویل چې د پاکستان د کراچۍ د سمندر ومدارز د ایران د بندر عباس په پرتله باندې دا لاره چې دا 200 کیلومتره نږدې ده، همدارس د 1500 ډالرونو تر زر ډالر پوری به هر افغان سوداګر ته چې په دې لار باندې خپل مالونه لیږي په یو کانتینر کې برته دغه مر پیسې سپما کیږي. نو موړي ویل
بندر چابهار دارای مزیت‌های خوب ترانزیتی برای صادرات و واردات کشور بوده که افغانستان را از انحصار و وابستگی ترانزیتی رهایی بخشیده و زمینه ترانزیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را فراهم می‌سازد. کاهش مصارف در حمل و نقل اموال و همچنان افزایش مسئولیت محموله ها و رعایت اصول و موازین بین المللی در خصوص انتقال کالا یکی دیگر از مزیت های بندر چابهار تلقی می گردد.
خاغلی یاری دا هم ویل چې دا پروژه د افغانستان، ایران او هندستان لپاره ډیره زیاته مهمه ده، او همدارس افغانستان د دې لارې نه د آزاد اوبو د نړۍ له آزاد اوبو سره نخلول کیږي. او چابهار بندر پاړی ویل چې دا افغانستان له انحصار خلاصوي په کم لګښت سره او په مسؤلیت سره. د چابهار بندر پروژه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند له لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه بلل کیږي. دا امدار د افغانستان لپاره نړیوالو بوته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. یو شیبل وصال سره چې د افغانستان د خانجان الکوزی چې په دې غونډه کې برخه اخیسته و د سوداګری خونی رئیس هغه خبرې وکړه، وی ویل چې په خوابه د دوی نه یوازې د کراچۍ په بندر کې 900 ډالر د جزیه په شکل باندې اخیستل
کېږي،
مالونه به الته بند پاتې کېدل چې د دې بندر په خلاصېدو سره دا هر څه پای ته ورسېږي.
ډېر زیاته مننه کوم اکرام صاحب. کوم ودان دوستانو په همدې موضوع تم کېږو د چابهار بندر لارې د افغانستان د تجارت په اړه، او دا چې دا لارې له کوم اړخه ډېره مهمه ده او وغیز به د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد سوي. زما همکار اجمل تورمان د ننګرهار پونتون د اقتصاد له پونځي له استاد بشیر دودیال سره مرکه کړې ده. خغلی دودیال په سر کې د دغې لارې د ارزښت په اړه خبرې کړې دي.
چابهار بندر او په مجموع کې ورسره نور زمونږ دغه څلور دیوال چې بندرونه چې بیا به پنځم بندر به زمونږ همدغسې د چابهار بندر سره وصل کېږي، او په دې کې به نیمروز د خیر سره او نیمروز او دلارام دا به د خیر سره د تجارت دغه د وچې د تجارت یوه مهمه لاره وګرځي. زمونږ په حقیقت کې بهر ته به له دې تاریخه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره زمونږ د اقتصاد دپاره او زمونږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده، او خوشبختي په دې کې ده چې د دې مسیر په آینده کې زمونږ شریکان خصوصا لوی هندوستان چې اوس ورو ورو په آسیا کې یو ښه اقتصادي قدرت نه جوړېږي، زمونږ مسیر د تجارت د دوی خواته ده، او دوی زمونږ ډېر ښو قیمتي خامو مواد بیا په آینده کې ضرورت لري چې هغه یو شمېر صنعتي بوټي دي، طبي بوټي دي، مونږ تازه وچه میوه ده چې دا ټول قیمتي اجناس دي په دغه لار موږ ته د دې تجارت نه یوازې دا چې ارزانه تمامیږي، بل مقابل د هغې خوانه د هندوستان نه موږ ته به هغه با کیفیته محصولات را چې تر اوسه متاسفانه زموږ په مارکیټونو کې ورته ډېر ضرورت و، د مهیا نه و، لکه ادبیاجات، لکه بعضې نور مهم تجارتي اقلام.
بله استاد، د څومره زمونږه اتکا په وی لارې چې په خوا موجوده و راکمول شي، یو مونږ کول شو چې مثلا هر خوا ټول سره سوداګریز خه روابط ولرو؟
نو که په مقایسوي ډول یې وګورو، پخوا خو موږ دغه لور ته په دغه مسیر باندې یوازې د کراچۍ بندر درلودې، هغه واګه دی وچې بندر چې هغه تقریبا د څلوېښت کاله بالکل تقریبا تړلی و، بوله واګه هم کراچۍ هم واګه چې هغه دی وچې بندر و هندوستان سره، او دا کراچۍ چې نورې دنیا سره موږ تجارت کوو، دا خو به زیاتره وخت موږ سیاسي فشارونو سره به مخامخ شو، دا به زموږ تجار به معمولا بعد هغه د کراچۍ بندر نه به شکایت درلوده، د افغانانو مالونه به ډېر مهم مهم مالونه په کانتینرونو کې به درې میاشتې څلور میاشتې به هلته د یوې بې مورد بروکراسۍ د لاسه به هلته ځنډېدلي و. زموږ اتاقای تجارت هم پاکستان ته هم د افغانستان دولت ته شکایتونه به یې ته کول، سره د دې چې د افغان تړون لاسلیک شو د پاکستان سره، ولې حتی د هغه یوه ماده هم عملا اجرا نه شوله. ډېر ګټور توب افغان تجارو ته نه و، تل به د فشار لاندې و. د دې نه بر علاوه هم د وخت لحاظه هم د فاصلې لحاظه چابهار بندر موږ ته تقریبا نوي کیلومتره دا نږدېوالی لري، او هر کانتینر کې زموږ د اته سوه نیولې تر زرو ډالرو پورې زموږ اقتصادي موږ ته تمامېږي. نو هم د وخت لحاظه هم د مسافې د لحاظه
خو یو ستونزه موجوده ده استاد، چې همیشه دغه ګاونډیان چې موږ دي موږ د خو ګوت نه نیولې یو، یعنی څه دغه موجود ده؟ مثلا کای وخت په یوه موضوع باندې د افغانستان او ایران ترمنځ مثلا خدای مکه اړیکی خړپړ کیږي، بیا دغه بندر نه تړي د موږ په وړاندې باندې، یا مثلا نور ستونزې نه ایجادې؟
اوس وضعیت څه راغلی ده؟ هغه منفي دید اوس موجود نه ده په منطقه کې، اوس اتلانتیزم په نړۍ کې هغه اقتصادي استقلال نه لري څومره چې د آسیا خواته راغلی، اوس د ایروشیا خبره کېږي. د ایروشیا موضوع چې کله راځي بیا دلته نو ټول آسیایي ملکونه په شمول د دغه نږدې ګاونډیانو دوی مجبور دي چې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تعلقات د افغانستان له لارې نه ټینګ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد بشیر دودیال سره مو د چابهار بندر د ارزښت او اقتصادي ګټو په اړه مرکه اوریده. اوس هم یو بل مهم موضوع ته راځو. یونما د ملکی مرګ ژوبل په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی چې په دغه راپور کې راغلي په 2013 کال کې د افغانستان د شخړې او جګړو له امله تر ټولو ډیره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوخته ده. زما همکار حمید مومن دغه موضوع تعقیب کړی ده. مومن صاحب، مهرباني وکړئ په دغه راپور کې نور سره غلي دي.
مننه وصال صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یا یونما د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات راټولول پیل شول، زیات عامه خلک وژل شوي دي. د یونما لخوا په خپور شوي یو راپور کې ویل شوي دي چې دوی په 2013 میلادي کال کې د 3,800 عامه خلکو مړینه ثبت کړې ده چې په هغو کې 928 ماشومان دي. د یونما په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا په افغانستان کې د عامه خلکو او بیا په هغو کې د ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ده چې تر اوسه پورې دوی ثبت کړې ده. البته د یونما لخوا په خپور شوي بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دوی د 10,993 عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه باندې اسناد راټول کړي دي چې په دغه کې لکه څنګه چې مخکې ویلې 3,800 مړینې دي، او 2,109 تقریبا هغه کسانو راجستر شوي دي چې دوی په وسلوالو نښتو کې ژوبل شوي دي. د یونما په راپور کې بیا هم دغه مرګ ژوبله د دغه مرګ ژوبله 3% د حکومت ضد وسلوالو ته منسوب شوې ده چې په هغو کې 40% لپاره طالبان مقصر ګڼل شوي دي، او د 20% لپاره طالبان مقصر بلل شوی دی او د 20% لپاره د داعش ډله مقصر بلل شوی ده. همدارس دا هم ویل شوی دی چې تقریبا 40% مرګوب له د عام خلکو د افغان امنیتی ځواکونو پورې او همدارس تقریبا 6% مرګوب له د نړیوالو ځواکونو په د بمباری او یا هم د عملیاتو لکبله رامسته شوی ده. د یوناما په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې دا په افغانستان کې تر اوسه پورې د عام خلکو د مرګوب له تر ټولو لوړه کچه ده. که څه هم په خو هم داسې راپورونه خپاره شوی چې ورسوالو طالبانو او د حکومت لخوا په بیا بیا کله هم چې دوی ته کوم مرګوب له منسوب شوی ده هغه دوی رد کړی ده. خو دغه ریپورت وسه خپور شوی دی تر اوسه پورې نه هم افغان د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون ښودل شوی دی او نه هم د ورسوالو طالبانو لخوا. په راتلونکو ساعتونو کې هڅه کوو چې د دوی غبرګونو نه هم ولرو او په دې اړه اوریدونکو ته بشپړ معلومات ورکړو.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب له معلوماتو مو کور ودان. زما همکار حمید مومندو چې د یونما هغه تازه راپور چې څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته راورسید دغه جزئیات له تاسو سره شریک کړل او ومردل چې په دغه راپور کې ویل شوی چې په 2013 کال کې د افغانستان د شخړې او جګړو لامل تر ټولو ډیره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې ده. اوس هم ناجی سپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبر نوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د صادراتي موادو لومړی بسته نن د زرنج لخاره د چابهار پر لارې هند ته وسول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نیمروز ته رسیدلی او په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا د کار پیل دی او له دې وروسته به د افغانستان صادرات په کلنی ډول 2 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. ښاغلی غنی وویل دا د آسیا په ترانزیټي او سوداګریزي څلور لارې د افغانستان بدلولو کې مهم ګام دی. د افغانستان 500 اویا ټنه صادراتي مالونه به په 22 کنټینرونو کې نن یکشنبه د هند په لوري حرکت وکړي. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. د غزنی د سوداګری خونی چرواکی وایي ل تیرې یوې اونۍ رئیس د غزنی د لوی لارې د تړل کېدو لامل دوی ته په لکونو افغاني زیان رسیدلی. د غزنی د سوداګری خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته وویل په دغه موټرو کې چې سبزیجات او خوراکي توکي بار دي ډېرې خراب شوې دي. که څه هم دغه لار تیر ورځ نه وخته په مشروط ډول پرانستل شوې خو لارون کوونکې وایي کچېری غوښتنې و نه منل شي لار به بیا وتړي. لارون کوونکې د مقر ولسوالۍ په ولایت بدلولو غوښتنه کوي. لبلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی بی ویل دا موضوع له دې وړاندې د دولت له مشرتابه او امنیت شورا سره مطرح شوی او هغوی ژمنه کړې چې د غستون زبه هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 1.5 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ، یو روپۍ 1.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19.50 افغانۍ، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1.55 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم راځوي به نړیوال موضوع ته. شمالي کوریا تایید کړ چې د دې هیواد ولسمشر کیم جون اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په هنوی کې سره وګوري. دا مسله نوریا سنوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، ویتنام ته د شمالي کوریا د مشر د سفر په اړه د دې هیواد چارواکو څه ویلي دي؟
بلې وسال سب د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کې سي ان اي ویتنام ته د هواد ولسمشر د سفر په تایید ویلي چې لکيم جونګ اون سره د امریکا له متحده ایالاتونو سره د شمالي کوریا د امرکچی پلاوی مشر کيم یونګ کول او د کيم جونګ اون خور کيم یو جونګ هم په دې سفر کې چې د ریلګاډي په ذریعه کوي ملګری دي. د جنوبي کوریا د یان هوب خبري اژانس بیا خبر ورکړی چې د دوی د سپرلې ریلګاډي پر نو وخت د چین سرحدي ښار دانګ دونګ ته رسیدلې دی. ویل کېږي چې د کيم جونګ اون ریل ګاډی به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لاره په څه باندې دو ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوی دی. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد د کيم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. بلې وسال سب
بلې د امریکا او شمالي کوریا مشان به کله سره وګوري او د خبرو ایجنډا په ډاګه شوې ده.
په پام کې ده چې دواړه مشران کيم جونګ اون او ډونالد ترامپ د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. دا به د دواړو مشرانو دوهمه غونډه وي. ترامپ او کيم د تیر کال په جون میاشت کې هم په سنگاپور کې سره کتلي وو. په هغه کتنه کې کيم ژمنه کړې وه چې د شمالي کوریا له ټاپو وزمې څخه به د اټومي وسلو د ټولولو لپاره کار کوي او ترامپ هم له دغې کتنې وروسته اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له خوا اټومي ګواښ نور اندفه شوی دی. خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې هغه څه چې واشنګټن یې ورڅخه د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوله څه نه دي لیدلي. البته د شمالي کوریا او د امریکا د ولسمشرانو د دغه دوهمه کتنې د اجنډا جزئیات تر اوسه نه دي پټاګه شوی. خو یو شمیر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به خی د هغو مسایلو په اړه چې په مخکنۍ غونډه کې پرې ژمنه شوې وي مشخصه پرېکړه وشي. دا به وګورو چې د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو چې دواړه مشران بیا سره ګوري او نړۍ مطبوعات هم ورته زیر دي دوی څه پرېکړه کوي.
بله بله ډېره زیاته مننه نوري صاحب کور ودان مننه کول خپل همکار نوري اس نوري نه چې تاسو سره معلومات شریک کړل. اوس هم د افغانستان د سولې په اړه یو ریپورت لرو. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ ډېر هیله من نه ده چې په قطر کې دی په روانه ناسته کې امریکایي چارواکي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو او د اوربند په موضوع کومې نتیجې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم ورته نظر لري. ټاکل شوی د امریکایي چارواکي او طالب استازي سبا د شپږم ځل لپاره په قطر کې خبرو ته کښېني. اجمل تورمن دغه موضوع تعقیب کړی ده.
په داسې حال کې چې قطر سبا د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د افغان سولې په اړه د پنځم پړاو خبرو کوربه دی، د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې په دغه غونډه کې به د دوو مهمو موضوعاتو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربان په اړه کومه نتیجه ترلاسه نه شي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به هم تر ډیره بحثونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ ونه شي، په خصوص د اوربند په مسله باندې. او زه فکر کوم یو د مذاکراتو کامیابی او ناکامی په دغه دوه مسلو پورې تړاو لري.
خاغلی زمي په دې اړه هم خوشینی وخوده چې د فبرورۍ په 15مه نیټه د قطر په غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبۃ الله سیاسي مرستیال چې د سولې په مذاکراتو کې حضور یې د یادې پروسې له چټکتیا سره ډیره مرسته کولای شي ګډون نه لري. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن په قطر او ابوظبي کې خبرې شوې، خو افغان حکومت پکې ګډون نه درلود. د غشندروانی میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د استادو په نه حضور کې په مسکو کې د طالب استادو او افغان سیاسيونو ترمن هم غونډه وشوه چې افغان حکومت نمایشي بللی و. طالبان ویلي چې له نسقانی پرته چې اوس په افغانستان کې بندي دي نور د اعلان شوي لیست ټول غړي به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي. د یادونه ده چې د افغان سولې په برخه کې لانجمنه موضوع افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. افغان حکومت د قطر راوروسته غونډې ته خپل پلاوی لیږلی و، خو طالب استازو ورسره خبرې ونه کړې. دا ځل افغان حکومت ویلي تر کومه چې په دې برخه کې تضمین نه وي موجود دوی به خپل پلاوی د خبرو لپاره وانستوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې د قطر دا پړاو خبرې به تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع
ټوله خبرې لکه د اوربند خبره ده یا د اعتماد راتلو چې هغه په بنجانو باندې وجود یې بنجان دي چې د بنجانو په خلاصودو باندې اعتماد ډېر راځي او د غرنګ د افغانستان د حکومت سره خبرې دا د مذاکرات اجزا دي نو زما فکر باندې هغه دوی ټوله توقع په دې ورکړي دي چې موږ اطمینان حاصل کړو د خارجانو د وتلو نو بیا به په هغه کې به خبرې کړي د خارجانو د وتلو خبره به هغه دغې راسي پیرس وي او په هغه باندې به خبره کړي
سید اکبر هغه بیا تر ټولو مهمه موضوع د طالبانو او حکومت ترمن د اوربان مسله یادوي دا چې د قطر غونډه به څوره زی دوام پیدا کړي په دې اړه څه نه دی ویل شوی مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي ول چې د مطلوبې نتیجې تر لاسه کولو لپاره باید د وخت موضوع مطرح نه وي بلکې هڅه دی وشي چې له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي
وخت پوره 12 بجې او 13 دقیقې شوې اوس هم احمد تکل د دې صد خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لغه ورسته مرسلین ارسلا درته نوربسته اونیز پروګرام لري
د افغانستان د تجارتی مالونو لمړی جوپه نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د چابهار بندر لاره هند ته واستول شو ولسمشر غنی په دې مناسبت په مراسمو کې په وینا کې وویل چابهار ل نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لاره ده
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستانه میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنه زبان وصل زبان اقتصادی
ملګری ملتونه وایي په تیر 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي وژل شوی د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په ګډ کلنی راپور کې چنن خبر شویل چې په تیر کال کې لګ تر لګ 3,804 ملکی وګړي وژل شوی وزره یو سلو نه هتیا کسان ټپیان دي او د ماشومان تلفات هم دوه چنده شوی سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره یو خځه په امریکا کې د سفیر په توګه نومولې ده شمالي کوریا تایید کړي چې د هیواد رهبر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان شوی دی او د هند په شمال ختیځ ایالت اسام کې د غیر معیاري شرابو د څښلو په نتیجه کې د مړو شمیر 133 کسانو ته ورسید
بس دی شکست سکوت
شنونده های رادیو آزادی من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم از سال 2001 میلادی به این سو و همزمان با تلاش ها برای ایجاد ظرفیت ها و فرصت های کاری برای زنان در ادارات دولتی تعداد قابل ملاحظه زنان در بخش سکتور خصوصی نیز شامل کار شده و با بکارگیری ظرفیت هایشان تجارب خوب و پیشرفت های قابل ملاحظه نیز داشتند. در حال حاضر تعداد زنان در سکتور خصوصی و مؤسسات در مقایسه به نهادهای دولتی به مراتب زیاد است و زنان توانستند از طریق رقابت آزاد و با استفاده از توانایی که دارند سهم مساوی کار و مسئولیت با مردان را در این نهادها به دوش بگیرند. اوس مهال خزی د گنو غیر دولتی اداره و مؤسسات و رهبری پر غړ لري او دې کار د خزو د ظرفیت جوړونې په برخه کې د فرصتونو ترڅنګ د خزو د اقتصادي خودکفایي د خزو اقتصادي خودکفایي سره هم مرسته کړې ده پر همدې موضوع نن په باس کې غلی حسینه زهبي ژورنالیسټه او د خزو د برخې فعال را سره په خبرونه کې میلمه ده چې خراغ لا سوتوي
ډیر زیاته مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم
ډیر زیاته مننه غواړم د لومړی پوښتنې په توګه مطرح کوم چې په 13 کلونو ته د خزو په برخه کې کار ته پکاتو تاسو په خصوصي سکتور کې د خزو ونډې ته څونه خوشبینه او دغه وضعیت ته څونه راضي یاست
ډیر ښه په پیل کې راځو چې کله چې یو مونږ په خصوصي هم په دولتي سکتورونو کې د دې تمه لرو چې باید دلته خزینه کار وکړي نو ټول مخکې دغه مسله کورنۍ پورې اړوند دي چې آیا یو کورنۍ خپل لور یا خپل ماشوم یې داسې روزل ده چې هغه به زده کړې وکړي او حداقل کله چې په خصوصي سکتور کې اوسي یا په دولتي سکتور کې تبه چې هغه ظرفیت ته هم اړتیا لري چې باید یو مېرمن یا نجلۍ زده کړې کړي وسی لور زده کړې کړي وسی د دې وړتیا ولري په هغه بستونو کې کار وکړي نو کتیرو ولاسو کلون ته مونږ نظر واچو پرتل شکه هغه کلون چې هم په دزړو برخه کې تنه اساسا ته را رامنځته شولې هم د کورنۍ لپاره اما په خوې بیلابل پروګرامونه تر سره شول نو تر دې بیا هم ویلې سو په هغه ډول ک مونږ د نارینه او طبقه سره پرتله کوو د زخت زیاته کمنه یعنی په ډیره کمه فیصدی به مونږ وایو چې په خصوصي سکتورونو کې خزو ته دغه ورنډه ورکړل شوی ده خو کچېره بیا د افغانستان دغه څلويخت کلنه یا هم څلور لسیز جګړې ته ګورو بیا نسبتا بیا هم ښه ده خو بیا هم باید کار وشي او لا پسې پرمختګ وکړو
علت پڅ کې ګویو خو په ادارې په دولتي ادارو کې چې مونږ دغه موانی او د خزو پر وړاندې ګورو ځینې توتخوالي او ځینې هغه تبيزي چلن چې خزو پر وړاندې په خصوصي سکتور کې تاسو ول د خزو ونده هغه ډول چې تمه و تعداد هغه حتی نه رسیدلې علت څه دی آیا ظرفیتونه نو موجود نو په دې برخه کې په تیر کې هغه موانی چې موجود دي چې د خزو پر وړاندې تعلیم پر وړاندې او د کار پر وړاندې هغه وي کدا و چې فقط دغه زمينه د کابل ته محدود شو اندل ته پات شو
د خوازي خبره ده چې اوس هم مونږ د خزینه د پرمختګ په اړه خبرې کوو حتی له ډیرو دولتي ادارو څخه هغه کسان چې په دوی مسولیت لري ترڅو خزینه لپاره هم د ذکر او هم د دند زمينه برابر کړي نو هغه یوازې کومه پلازمینه کابل په نظر کې ونیسو د ګوتو پښمیر څو خزینه د ټول افغانستان له میندو او له پیغلو څخه ساسوب نشي کولای وسم داسې سیمې دي وسم داسې ځایونه چې هلته حتی یو پیغله وروسل دین چې هغه شپه اټکل نه تورسیږي یو ماشوم هغه نس کولای چې ذکر وکړي نو کله چې هغه ذکر نه وکړي یو بې سواد جلکی هغه ستر شي هغه څنګه مونږ د تمه ولر چې هغه په ډیره خوب استو کې اوس هم تمونږ ارتیاله روح خزینه ډاکټر ارتیاله روح پولیس ارتیاله روح په سوداګرۍ برخه کې مونږ ارتیا ورته لرو خو کله چې هغه ونه روزل سي او په هغه معیارونو برابر نه سي ته باندې هغه پرمختګ هم نسی کولای سونځشته د کورنۍ څخه پایل تر هغه کسان چې مسولیت لري په دغه برخه کې په سمه توګه په هغه توګه چې باید دوی لازم نه چې د خزنو لپاره کار وکړي نشته هم کله چې مونږ وایو په یو اداره کې باید خزینو د مسولیت لپاره حداقل دوی ډاډه وسی زه د کور څخه راوزم او تاسو ته یا لاسه ته زما د کور څخه به هر طریقې خو زه باید دا ډول لرم چې ماته د چا له خوا نه زیان نه رسیږي زما ځان او زه ټوله په امن کې هغه د چې مې دوی هم کولای شي چې بری راستنې باندې کار وکړي او خپل وانډا دا کړم غوا چې خزینه و نه دوړه کولای شي په افغانستان کې په توګه خپل وانډا دا کړی چې په هر برخه کې بیرته افغانستان د پرمختګ په لورې بوزي نو هماده چې باید دغه وانډې لپاره زمينه برابر شي تر څو وکړي چې دوی کار وکړي
بلې یانو تاسو وړي وای چې تر اوسه پورې هغه مسونیت په کاري چاپیریال کې وته په ټول نه کې نه درمنځ شوی د مېرمن لپاره
پرته له شکه اول خطر کار مونږ نه رسیدو کله چې کورس خروزو لمرنې ستونزې په ټولنه کې مونږ تر منځ کېږي لمرنې خبرې ونجل کې کله چې کورس خروزي خای خپل کوڅه هم پات نه رسول سي بلا بلا خبرې اوریدا دا خبرې به یو ورځ تحمل بشي او صلاح بشي و بزغمل شي دویم ورځ هغه منجل کې هم دا وایي چې نن کې ما دې ځوان له خونه خبر ورده لسبته خای چې بلا بلا نور داسې کارونه زوینم یا داس خبرې زوورم چې هغه زما په ذهن باندې تاثیر وکړي او کومه وایي چې مونږ په ټولنه کې هم پدری جب ټولنه کې هم په پښتنه ټولنه کې د اسون څه به ډیر زیات لیدل کېږي نو دغه اول زموږ ټولنه د تچمت شوې تر دې مهاله نه ده چې یم جلکې بعد په لارې یو بازار کې وڅوک وزغمي چې دغه کار لري کله چې کورس خلوتله حتمان یو دیدن په لور بسي بیروس لغنه هم کله چې موږ دیدن ذاته زو تر ډیره حد هم دغه سون زره کم شوي خو بیا هم په ځینو درو کې موږ داسې راپورونه لرو چې داسې چلند کېږي چې د جلکې یا د میرمنې خوندیتوب حالته مطرح نه وي مګر چې دوی هم زړه نه کوي او حتی د کورنۍ نور غړو ته هم دغه یو مونږ وڅې ونجل کې کله چې کورس خروځي هغه کول چې څون جون ته بیرته بیلګه وو چې هغه چیرې دغه ژوند په خطر کې وسنو ته باندې چې ډیرې د سنجونې به وسې چې هغه هم د لیکل وسخه شاته پاتې هم د کار څخه
بل کړه شو به تخپل موضوع ته چې دغه د ظرفیتونو په اړه خبري وکړو د میرمنو په خصوصي سکتور کې د میرمنو د کار لپاره څو ظرفیتونه ایجاد شوی تیر ته په کتو ماته په لومړی کال نو کې ماته دې شاهد وو هدف مې 2000 لومړی کال دي په لومړی کلو کې ماته سه د دې شاهد چې میرمن وډې پټیټو وستو باندې کار کاوه ظرفیتونه څونه جوړ شوې د خزو برخه کې او د رهبر د رهبری د خستو لپاره لکه ما چې مقدمه کې اشاره وکړه د رهبری د خستو مسولیتونو د خستو لپاره میرمن څونه چمتو شوې دي
بله دلته به دوه بحث متره دي یو مونږ کله چې رهبری ته شرکه یو چې د ظرفیت په برخه کې تبان کله چې د خصوصي یادونه یو سکتور ته کې غپدې مونږ چې هغه څښتن به هم خپل ګټه په نظر کې نیسی، یو خاید به بیرته په نظر کې نیسی، هم به کدي خدمت مسله مطرحوي هغه به هم په نظر کې نیسی. نو دلته بیا هغه به هغه کسان هغه کارمندان کارکونکي به استخداموي چې وکړي چې سمه ګټه ورنه واخلسل سی، او هغه کار لپاره دغه بس لپاره چې دغه بس تر څو خلک ورته راسي او کار وکړي هغه ته باید وړ کسان ووسی. نو بیا هم هغه موضوع ته راګرځو چې دغه موضوع په لومړی کې ډیره سونزمنه بعد کورنۍ چمتونه چې لورانه لار سي ذکر وکي تمن چې ذکر دي لامل کې چې ظرفیت لوړ سي، او ټولنه هم دې ته چمتونه وچه بعد په ټولنه کې د محلکان تر څنګ وخوانځي کنجونی ومنل سي. ورسره نه بیا بیرته هم د خصوصي سکتور د پلان کې ونی و یا د نظر په دغه موضوع وچو سي بعد څه وکي د دوی مسلې په دغه برخه کې څه کېدلای سي. کارونه آسان اسول لومړنه نه یو هغه پوره څه پایل وکړي چې باید خزینه کې وګمرل شي، د ویان په حیث، د موینه په حیث، یا د عادي کارکونکو په حیث، په هر برخه کې، یا هم کوم نظامی برخه تللر سو دی وادي افسر په حیث د خزینه څخه کار پایل سه هم عادت وس مونږ و چې لنی کمرغه مونږ ډېر په خو باستو کې خزینه ویلرو، او کچېره به د مدیریت په برخه کې راسو ده هغه موضوع چې واقعا هم تر دې مهاله د ګوتو په شمیر خزینه د چاغه هم یواز په پلازمینه کابل ښار کې بیا غوي فعالیت لري چې غوي په خو باست ولو کی کار وکړی، او یا همای چې دی یو ادارې مدیریت په پیغړه وسی تر دې ډیره د امغه ادارې خلونه په دوی باور نه کیږي. حالات کوم بیا وای ک چې د کورنۍ مدیره مرده یا و میرمنه د کله چې د کورنۍ هم رسونځمن شرایط د کنټرولول نسی، یا هغه کولای سي چې په ډیره سماتوګه په هر برخه کې کار وکړي په کور کې، نو تمن چې په وداره کې هم د کار کولای سي. یوازې خبره دلته چې باید باور پی وکړي سي کله چې د دولتي یا هم د خصوصي سکتورونو لخوا څخه دوی ته بحثونه اعلانی کی حداقل محدود باید نسی. حوال د دولتي بحثو څخه مونږ پایل کوو په دولتي ادارو کې بحثونه اعلانی کی یو سلنه ورته ټاکی، مثلا هغه هم د 50 څخه ټیټه ووسی، 50 څخه ټیټه یو سلنه ټاکی چې دغه تل کولای شي جنونی راسي آزموینه تر سره سي ورسله آزموینه څخه. خو اعلان کی کبي فیصد نارینه او دغه بس وټاکل سي 10 فیصد خزینه او ته نو تاسو فکر کوئ چې د دغه 10 فیصد څخه داس جنونی ووسی سل ورته ولري هغه به نس کولای چې کارو کی ځکه زمينه ورته قاعده کړله، اعلان کی باید په آزاد توګه پری خودل سي بخښو باید اعتماد راسي باور پرې وکړسي. او زه مطمئنه په هغه وزارتونو کې حتی په هغه خصوصي سکتورونو په برخه کې اوس موږ ډېر ښه سوداګر لرو ک واقعا هم هغه ته ورته سم د امکانات ورته کم وسی. سوداګر موږ په دې منوي چې هغه کزه چې په ډېرو کم امکاناتو پایل کوي تر دې مهاله دوی امکانات نه لري چې ولایتونو ته لاړ شي سفر وکړي، یا همالته نمایندګي پرانیزي، او یا هم د هېواد بهر دوی لاړ شي کار وکړي. خو امکانات ته په لیدو سره بیا هم وایو چې د ګوتو په شمیر کې ځنه هم دی، خو په دوی باور کولای سو دغه باور د دې لامل کیږي چې نور هم دغه ډګر ته جوني را ودانګي خزینه را ودانګي، او د دوی باور هم په ځان باندې پیوړې سي. دوی وایي چې په یو اداره کې چې حالت که هر څومره مدیران وسی خو غن را نوسی نو زه به څنګه کولای سم د دوی د مدیریت لاندې کار وکړم. یو ویره ورسره وي، خو که په چیرې په وداره کې د مدیریت په چوکۍ یو خزینه ناسو وسی نو په هر برخه کې کولای سي د غادي کارمند هم خپل سنځ ورسره شریک کړي، او همدا چې سنځ لمنځ ځي.
ډیر مننه. د تاسو اشاره وکړه د دې ته چې د ظرفیتونو برخه کې چې هغه د کار څختن یا د خصوصي ادارې څختن تر ډیره د خپل ګټې تمګوري چې د میرمنو د څختن برخه کې اندغه ادارې خصوصي سکتور برخه څونه خزو ته د دې زمينه برابر کړې ده چې د دې وکړې خپل استعدادونه خپل ظرفیتونه لوړ کړي تر څو وکړي چې دغه حالت نه چې موجوده حالت دی نه ووزی. دا فرصت هم موجود دی په دې ادارات کې،
په ځینو ادارات کې دا به وي، په ځینو ادارات کې هم موجود و سي. رسنۍ موږ ښه اشاره ورته کولای شو چې ډېر یو ښه فرصت یو ښه زمينه چې جوني راسي په دغه برخه کې هم زده کړي هم بیرته کار وکړي. او یا هم اوس خصوصي خوانځي دي، خصوصي پانتونونه دي تر ډېره حده همونګه و چې مونږ په افغانستان کې اوس دي خون کوله کوم څه سره مخامخ. دغه خصوصي پانتونونه او خوانځي دي لامل سوي دي چې دغه پیغله یا دغه میرمن تجربه لسره وي، او په دولتي ادارو کې خطبه چې مشرات ورسره ذکر سي اوس چې باید دوی تجربه ولري. خصوصي سکتور یو وخت بیلګه یو وخت بیلګه ده کله چې دوی ځوانانو ته یا په ټوله کې د مونږه موضوع په خزینه باندې ده دوی ته کاری زمینی خ برابر کرده چې دوی تجربه لستر او دا تجربه به کول نور هم پر مخ لار سی په دولتي درو کې دنده واخلي نو تر حدا پوره خره خو بیا هم وایي کم ده ځکه کچیر د افغانستان خزینه نور نمغه پرتلکو کچیر دولتي او غیر داری غیر دولتي داری پرتلکو بیا وایي کم ده کار کیږي خو په هغه توګه چې پات وسی نو زما په نظر باید په ډیره چټکه ټکی دغه ګامونه مونږ واخلو په ډیره چټکه باید افغان او پیغلو ته د زمینی برابر کړي د ترڅنګ ته زمينه برابر او باید یو د خوندیتوب لپاره هم مونږ تدابیر ونیسو کورنۍ کې هم باید یو ورور یو پلار یو خاوند نه ته هوډمن اوسې چې یا هم خپل لور ته خپل میرمن ته او خپل خور ته باید اجازه ورکړي چې هغه د زکر ترڅنګ د صفالتي او پیغله تر دولسم یا تر څوالسم یا تر لسانس تر درجه زکر وکړي خو هغه به وظیفه سرته نه رسوله نو موږ خپل ته د ترتیا لرو چې په هیواد کې موداسې کډرونه پیدا سي چې نوې نسل وروزي خو کچیر همدغه نسل چې رسیدلې د تر ماسترۍ ډاکټره رسیدلې د کورونو کې کینه ولسي تبه چې بیا هم موږ د پروتون کې کلون سدا سي دوغه په موږ سره مخامخ شو چې هیڅ د نسل ونل روح د سیدوانان پیغله به ونل رچغه کار وکړي او د ټولن ته خدمت وکړي
ډیر زیات مننه شنونده عزیز رادیو ازادي شما شنونده برنامه شکست سکوت هستین ما شماره های برنامه تماس با برنامه را اعلام میکنم شما میتونید با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان ما سوال مطرح کنین شماره تماس ما 0799203540 شماره بعدی از 0700-8227-55 با وقتون شمیری غوارم بایم 0909-40-15-40 بلا شمیره ده 0902-15-50 بله شنونده نداریم فیلن بله که رشو پا دیتا چی ده ستونزی چونه دیری دی ده میرمنو پوران دی یا خوب مرکز که ده ما تاسو پا تیر اولس کلنو که فقط شاید دیدی و چی پا مرکز که تر دیره ده خصوصی سکتور وده و که پا زنگری تو که ده میرمنو برخی تراشو تر دیره کابل که منگه کابل پوری محدوده و پا ولایتو که چونه زمینه مساعده ده زکه منگه کلا چی خبری که و پا ملی پا مجموع توگه پا جمعی توگه ده افغانستان ده طول برخ پا آره موضوع مطرح کو تاسو مخکې دی ویل چې کورنۍ باید اجازه ورکړي چې د نجونو لپاره شونځي ته خونځي نور څه کار ته نو په ولادت کې د زمينه مساعده ده کنه د نجونو لپاره چې د دولتي ادارو تر څنګ لاړ شي په خصوصي سکتور کې کار وکړي
بله په پلازمینه کابل څخه کوز اوس مونږ په کابل یو څه حساب کولای شو اوس کله چې زمونږ سوداګر زمونږ د خصوصي سکتورونو هغه مسولین ولادت ته هم پاملرنه کوي چې واقعا زمونږ مخه دوي چې باید خدمت هم کوو سم د دې تر څنګ چې ګټه په نظر کې نیسو بیرته خپل هیوادوال ته خدمت کوي بیرته د ټولن ته خدمت کوي په ولایتونو کې هم یوازې ډیر کم حتی دغه ته د شمیر باندې موږ حساب کولای شو چې هلته به هم په مرکزونو کې بیرته به د زمینی برابر د سي خوانزي دي یا نجونې زده کړې کوي او یا هم په خصوصي سکتور کې دوی ته کار سوي ده خو که په ټوله کې ټول افغانستان وخی ټول هغه سیمې وخی چې هغه نوی وو صدقل د پرمختګ په لور روان دي نوی وسل ته هداقل حالت د دولت لخوا څخه د حکومت لخوا څخه د سي ودانې جوړې سوي دي د سي پرنسټیس کورونه سوي دي چې حالت ځوانان ته کار زمينه برابر سي خو بیا هم حالت وایي چې سونز ډېر زیات دي د کور څخه دغه سونز پل شوی ده ول اسکلونه تیر سول کې او چا ول اسکل مخ کې پلا لوري پلمري ترولګي کې شامل کړي وای نو نن دولسم کال هم خلاصه و لوري زکړې هم پاتې راسوله او بیا د سنځنه و چې کله چې یو څوک پلا میرمن روختون ته خو بوزي او پلا رکه سرک هم خراب ده نو همغه د چاغه میرمن پلا رکه مړکیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي د سنځه به وسنه و خو هلن کې دغه سنځه وشته وس هم پرې راي ولایتونو کې اصلا خزینه ډاکټران نشته دي او کوي هم دی وی ولسوالات خپل ولسوالات یو مریض ولکی او څنګه په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکوي اوس هم خزینه خون کې نشته دي امنیتی ستونزې شته ټولنیز یا هم غوچې فرهنګي محدودیتونه اوس هم شته راځي په دغه خبره ځان پوه کوڅه کله چې یو میرمن د کورڅ خوځي یو انجلکې چې درس وای او تبان چې اسلام په خځه په نر باندې زده کړې فرض کړې دي زده کړې په دې معنی نه چې وځه خوانځه د خلاص کې یا خپل خد خو بده باندې پوس نور په کور کې کینه د کور مېرمنه باندې بوس د کور یو مېرمنه کولای شي دوړه کارونه وکړي کې مونږ راسو خپل بیبیانی وګورو هغه هي سوداګری تیر شوی دی هلن کې د کور مسولیتونه هم دلودل هلن کې هغه وخت ډیر امکانات کم وو اوس امکانات هم پیدا شوی دی نو دا خبر ته هیڅ هم ځان ته پلمنه نیسی دغه میرمنه د کور میرمنه د بعد کور کارونه وکي ما شومان دی هغه بعد وروزی نه یو لوست میرمن به تاسو ته پروتون کې به تلوست بچان روزی که هغه هلک وکنجلې ووسی کله تا خپل میرمن دی د ذکر څخه پاس لری پات کړل یا دغه ته د کاري زمينه برابرونه نکړه نو دا تمام لر چې تا زوی به سبا ته خل ذکر وکي همغه د چې مونږ به نن په میرمن باندې کار کوو چې و میرمن لوسته ووسی ونجلکی یا پیغلنجلکی ذکر وکړي کار وکړي تر څو راتونکې مخسه کله نن یو میرمن به سبا ته نو هغه کله هم د ذکر په قدر باندې نه پیږي او هغه سبا ته د غټولن ته یو لوسته ځوان نسی وړاندې کولای نو وقتاً پر که ولایتون تلارسون حالتا هم یوازی پر مرکزونو که بی یو تو دی لوست کسان ووزی و تو دست مرمانی بووزی بغوی کاروزی خوغوی هم پر دست درداز را دی کورت خانه ووزی دیر زیاد سونزی به نظر که نیول دی او پر دیر دست دار او بیم دی کورت خانه ووزی اغم که جورتی اول وکرایسی دی یاد کور نیس خدا غی اجازه وکرایسی نو خیلی چی پر طوله که پر خوانزه یو که هر کسان چی پر نغ برخی مسئولیت لری دی اما پر خیو پر برخی که پر مسجدونو که باید دغه دی ملا صاحبانو دنده ده چی حداقل هر هغه چاته هر هغه پلار هر هغه زو یا هغه ورور یا هغه خاوند ته د زده کړو ارزښت وپیژني کله چې زده کړې یا داسې کدرونه پیدا کړل چې په هغوی مونږ حساب وکړی سو طبعا چې هلته بیا د کاري فرصتونه هم رامنځته کیدلی سي اوس کله چې د خصوصي سکتور له مشر نه پوښتنه وکړي چې ته ولې په ولایت کې سرمایه ګذاري نه کوې هغه وایي چې هلته نشته زه په چا باندې کار وکړم نو کله چې د یوې خوا څخه مو ظرفیت لوړ کړه د بلې خوا څخه مو خپلو سوداګرو ته یا د خصوصي سکتور مشران ته دغه ما پوهاوی ورکړ چې تاسو ورسئ په ولایتونو کې دغه سرمایه ګذاري وکړئ پانګه اچونه وکړئ نو تمه چې د دواړو خواو څخه بیا مثبت ګامونه وچتېږي
بله د ماته سډيري مېرمنې انجنیر مشتل ته چې هغه دی یو ډول نړیوالو ته یو مثال دی د افغانستان د پرمختګ ماته سپر ټولنیزو شبکو کې ته پر رسنیو کې د دې شاهد یستو چې هغه دی د افغانستان یو ډول ډېر تصویر وړاندې کړی دی په کور دننه کې ماته سپر دی را شو د مېرمنو کار او د جنو په ځنګړې توګه په خصوصي اداراتو کې څونه بایس د دې شوی چې په ټولنه کې یو تشویقي بڼه ولري او د تاوتریخوال مخنیوي وکړي په ټولنه کې په کورنیو کې
پرته له شکه چې مېرمنې دغه ونه ډېره ښه ادا کولی سي خو بیا ځینې مسایل دي چې بیرته اکثرا ځینې مېرمنې چې بیرته د خپل همجنس له خوا څخه هغه له ستونزو سره مخامخ کېږي یا نه پرېږدي چې هغه پرمختګ وکړي راځئ دغه ومنو چې هر څوک په دغه نړۍ کې یا دغه نړۍ ته چې راغلی خپله ځای لري که پرمختګ دې وکړي که زحمت دې وګاله که د زده کړې وکړلې لا به ښه ښه ځای ښه څوکۍ ښه موقف به لاسته راوړي خو هېڅوک د دې لامل نه کېږي یا همته نهسي کولی چې یو خپل همزول یا هم جنس ته هغه سونځ او ترمن سکه تر څو ته پرمختګ وکړي جون خزینه خه بیلګه کېدلای شي او کغه پر اسنوي کې وسی که هغه په نورو برخو کې دوی کار وکړي او د پولیسو په لیکو کې کومه وینو سکله چې یا خزینه ته کار کوي هغه خه بیلګه کېدلای شي خو په دې شرط د څه په پدغه ټولنه کې مونږ خپل جوړ ولوب او څه هغه مونږ د وینجر کې باور لاسته راوړو نوړو د ورور د پلار او د خوان باور لاسته راوړو ځکه هغه د څه ډیره کله ممانعت رامنځته کوي ډیره کله خنډ رامنځته کوي تر څو د خزینه وي د کور څخه ووزي نو په ټوله کې مسولیت په دواړو خواو دی خزینه وي باید هم خپل رول ښه ولوب وي هم دغه چانس چې لاسته راوړلای اوس زه د کور څخه راوځم ما دغه چانس لاسته راوړلای باید ښه ګټه ورنه واخلم او د هغه خواندل لپاره کار وکم چې غوی په کورونو کې دي او نسې کولای له کورس خووز یعنی دا مسولیت یواز دنه نه سي زه د نه سره تر سم یواز باید بیرته ماشه پیسې اخلم نه د ماشه پیسو تر څنګه هغه ختمیږي خو هغه منوي کارونه یا منوي ارزښتونه چې موږ د خپل ټولن لپاره سره تر سم غبر کلونو کلونو بیرته یاد سي ونده دا کولای شي خو په دې توګه چې پوسو هر هغه کار کې یو خون کده کې یو ډاکټر ده کې یو ژورنالیست ده په هر برخه کې چې منجل کوي یو پیغله یا یو مېرمنه کار کوي باید په قدر پوسی ځکه ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغوی غواړي یا وړتیا لري موږ هم نسي کولی چې له کورونو څخه راوځي موږ باید ښې بېلګې اوسو تر څو هغوی ته په ټولنه کې داسې مطرح سو چې هر څوک موږ باور وکړی سي په موږ باندې او خپلو کورنۍ هغه ښځینه غړو ته هم اجازه ورکړي
ډېره مننه که راشو د بله یو وایډ کلرو د براوخلو رسته به راش پختنی تر بلی
السلام علیکم
السلام علیکم
مسلات السلام تاسو ته د غزیر اډیټور همکاران او رضون کو توایم
تاسو ډیر زیات مننه
کړی
مهرباني نو مو واخلل کوم زیس خمارې کني ولي
مرانه دوستا څخه همشنه همکار مرمرجان زراک د خو سولید د طرف ته ماس کیم
زیرک صاحب مهرباني او کی خراب
مرانه من ډېر شي موضوع همشره کړی لکه چې موږ ګورو ورسله سي محترم وکیل دی خو ستوند په اداره او کې شتون لري خو متاسفانه که چېرته موږ د دې ستونزو ته فامیلرنه ونکړو دغه ستونزې به نورې هم وغځېږي ولې لکه مخکې تاسو سره په پروګرامونو کې زه ډېر په دې موضوعاتو نرګېدلی یم چې که چېرته یوه ښځه دا په ازادناتو بدې نه شي ورتله چې ادارې ته لاړه شي هلته اداره کې خپل کار اجرا کړي که چېرته ورځي نو دوی به ډېره په هغه حالاتو کې وي که چېرته موږ چې ښځې دغو کړنو ته پیک پاملرنه ونکړو امکان به ولري چې موږ به نورې ستونزو مشکلاتو سره مخ شو ولې د ری مونږ د دې ځان چې د دې د زده کړو زمينه هم نور کړي دا هم د خدای له واسطونو ده که چېرې دغه ستونزه ته مشکلات ته موږ پاملرنه وکړو مر سره نو ډېر غلط پایلې ته ولري خو ته دې وکړي چې دغه ستونزه دغه مشکلات ته موږ ډېر پاملرنه وکړو چې امرمن ستونزه ګوره په افغانستان کې د بډو کور کول کیږي او نور دغه ستونزه چې سره به مخ کیږي نو دې دغه ټکي چې موږ پاملرنه وکړو امکان بولر چې د خدای ستونزه ګراب لګي
بل یعنی تاسو غواړئ وای چې باید ذهنیت د ټولنې تغییر وکړي د میرمنو پر وړاندې او تبیزی چلنغه بل ډول چلن چې کیږي مثلا د نارینه په پرتله هغه باید تغییر وکړي
او بالکل مسله ده بالکل دغه چې موږ ګورو سنې کله کې الحمدلله خځې دې کې په اداره او کې ګورم د شتون لري چې دې د برکت سره د ریښې روانې دي او که چېرته د نور کوم خځې ورسې پاتې دې ته هم دغه فکر زمينه برابر شي
ډیر زیات مننه تاسو نظر مو واخیست مننه بلې اوریدونکو مو زیرک صاحب شي له خوست څخه اړیکه نیولې د دې مثبت نظر دلو د میرمن او د دې تاسو اوریدل چې وړاندیزم دا چې بعد هغه ذهنیت باید تغییر وکړي اوس د وخر رسیدل ډیر کارم شوې دي زه غواړم دې سره ملي او پښتنه وکم چې د رهبری په اړه متاسو لسکل نه تجربه د کار لرو چې ظرفیتونه تحصیل مو شو ظرفیتونه رمایسته شول اوس د رهبری په برخه کې څونه میرمنو دا ورتیا تر لاسه کړي مخکې تاسو اشاره وکړه چې په دې برخه کې ډیر حساب نه کیږي او ادارات کې هغه 24 چې رمایسته شوې دي د رهبری په برخه کې څونه متاسو کولای شو په میرمنو باندې متکی اوسو چې د دې وکړي شي ادارې رهبری کې
بله په پال کې خل ډیرک سب سره خډيره مننه کوم په دې هله چې هر څوک دغه سی هر افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي نو دغه سی نظر کولري او د نظر ترڅنګ عملی بڼه هم ورکړي سی مهمه ده موږ تل خبرې کوو په عمل کې به ډیرک ورسره پاتې کیږو به تر ته چې خپل کورونه څخه پیل وکړو او د دې ترڅنګ رب سو د ته چې په مدیریتي برخه کې مدیریتي څنګه کې زه فکر کوم ډیر کم موږ تاسو شه دانو په دغه برخه کې د بستون اعلان سي ځکه چې باور نشته کله چې باور نشته او یا کله هم چې خزینه ته بیرته دغه فرصت نه برابرۍ کې نوغي خو په زور نه سکي ولسلر سي په چوکي ونيسي او چې د مدیریت چوکي د زغورم چې په دغه برخه کې کار وکم به تر دا چې راځي وی از ما یو ځل پر هم کې ووسی هم په اداره کې یو برخه د مدیریتي برخه هم کې ووسی هغه هم د خزینه لپاره په رقابت کې پریږدو و ګورو شپږ میاشتې یو کال لږ کم ډیر چې آیا کولی سي چې چیرې ځای و خزینه په خپل اداره کې په کار ګمارم د مدیر په حیث هغه کې به څومره زما په دغه کاري ټیم کې به بدلون راسي یا هم زما په د کاري مسولې کې بدلون راسي کوم مثبت بدلون راغی کابل کې کېدل سي چې الله هم پرمختګ ورکړي او نور ته دغه یو بیلګه وسیڅې په دغه درکه چې خزینه وي د مدیریت په څوکۍ ناس دي ولر دند ساتل سوی مثبت ګمونه چسوي دي هم وخت فرصت برابر سي هم باید به هم زمونږه خويندې زمونږه مایندې لا هم پرمختګ وکړي یوازې په دولسم ټولګي یوازې په دولسم یوازې په لسانس هتا موثره باندې باید اکتفا ونه کړي ذکر وکړي پرمختګ وکړي ځکه ټکنالوژي ورسره بل پرمختګ په حالت کې ده
بله ورته پوښتنه چې د خصوصي ادارو ماتاسو اداري دولتي ادارو کې ډېر استاد زمينه مساعده شوې چې مېرمنې کار تر شي او کار وکړي ځکه ظرفیتون موجود نو خصوصي ادارې څونه مقدمه و د مېرمنو لپاره د لپاره چې وکړي شي دولتي ادارو کې کار وکړي ځکه ظرف جوړونه متصل خصوصي سکتور څخه پیل کړه
بله پرته لشکره همغه د سنز غلطه ده چې کله چې دولتي ادارو کې یو پوسټ د اعلان لپاره خدل کېږي نو شرط دا وي چې باید کاري تجربه ولري کاري تجربه کله چې څوک خوانځي یا پانتونی خلاص کړی وسی او خپل غسنه د خسر اخیسته یی یو دولتي ادارې ته هغه نو خپل تجربه کوم ځنه ترلاسه کړی خصوصي سکتور یو ښه بیلګه سولته ځوانان ځکه چې خصوصي سکتور اکثرا هڅه کوي چې ظرفیت په لیدو یو ځوان یا پیغله په کار وکړي او هغه ته د هغه څخه ګټه واخلي. همغه د سدای د لامل کیږي چې هغه د دې تر څنګ چې کار کوي نو یو تجربه هم لاسته راوړي. کله چې دولتي سکتور ته څوک مراجعه وکړي دغه سند د دغه دوه کلان یا دغه څخه ډیر یو کم د خصوصي سکتور کې چې کار کولی وسی د دې لامل کیږي چې په دولتي سکتورونو کې هم ښځو ته ونډه ورکړل شي.
د کار په اړه د یو ستونزه زموږ په ټولنه کې البته د خصوصي سکتور برخې کې ده چې کاری چاپیریال ډیر باثباته نه وي، ځکه ډیر کله ځوانان کله چې کار کوي یو چیرته ځانګړي توګه میرمنې او یو ځای ته رسیږي، بیا وروسته دغه کاري ثبات په دې معنا چې دا دوی بیا د وظیفې نه شړل کیږي یا غیر اداره منحل کیږي. دغه کاري ثبات ته د رسیدو لپاره یا د ستونزې چې موږ د دې لپاره چې موږ د ستونزې حل کړی وي چې موږ وکړی شو، په ډیر لنډ توګه راته وایي چې څنګه کولای شو موږ دغه کاري ثبات رامنځته کړو او میرمنې د تل لپاره په کار کې ولرو. ډیر لنډ
دلته بیا خبره ټول راګرځي د دغه خصوصي سکتور مالکینو ته، او ځکه چې دوی اکثرا کوم حتی د هم وایي چې کله چې یو بس خلاصيږي یا هغه بدل منځلار سي نو دوی یې د ځینو په خبره زور په خزینه ورسي، ځکه وایي چې د خپل غږ نسی وچتاول. حالانکه باید داسې ونه وسی کله چې موږ یو څوک په دنده ګمارو له هداقل اغه مره وخت مو چې قرارداد ورسره امضا کړی تر هغه وخت باید دوی ته وخت ورکړل سي.
ډیره زیاته مننه تاسو د حضور نه په خبرونه کې شنوندهای عزیز ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر خداوند یارو یاورتان.